ستړی مشه په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره يم. په دې خبري غړې کې مهم راپورونه تازه ورکړل شوې دي. اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. تا خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پوسټر منځ په جګړه کې 15 کسان وژل شوې دي. نن په کوټه کې د سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوې ده او ایران او اسرائیل د اوربان اعلان کړي. د خبرونو تفصیل په جنوبی وزیرستان کې چارواکي او ځای خلکوي په یو وسلوال بریده او د پوس په ځوابي دزو کې درې ساتیر او دوه مېرمنې وژل شوې دي. د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر عثمان مسید مشالډي ته ویل چې نن سهار د برمل تحصیل رغزي سیمې په منډي خلسي مکه سهار ته بجې نامعلوم وسلوال او د پوس په نامعلوم وسلوالو پر قافلې برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې درې سرتیری وژل شوي او درې نور ژوبل دي. هغه وایي د ډزو پر مهال یو لسی ګاډی هم په نښه شوی چې پکې دوه مېرمنې وژل شوي دي او څلور کسان ژوبل دي.
بلګین شهیدون دی او درې زخمیان دي او څلور سیویلین زخمیان دي چې ډي سي هسپتال ته تللي دي. او د دوی زنانه خو دی لا تای بیډ باډه په موقع د تکلیف ته وړي په موقع چې کیما ګنټا څوره د فایر غا وشو په نه بعد چې کیم زخمیان شهیدون وي دایغه کړو وسو لاکا کلیئر او روټ کلیئر دی شای نشته.
روسا کومه وسلواله ډلې د بریټ پاړه سن دی ویلي خو یو عیني شاهد ډاکټر منهاج وزیر مشال لډیو ته ویل دانه د معلومات چې ولسی کسان د پاوز او کده وسلوالو په دزو لګی دلی دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر دې وړاندې هم د پاوز او وسلوالو ترمنځ په دزو کې ولسی کسان وژل شوی دي او یا هم جوبل شوی دي چې پر ضد خلکو مظاهره کړې دي. چارواکي وایي د باجوړ په واړه ماموندو سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیری وشل دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا ته بجې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا په دې برید کې د باچا په نوم د پولیسو سرتیری اول ژوبل شو چې درملنې لپاره د باجوړ ښار روغتون ته ولېږدول شو خو نوموړي د ژورو زخمونو له وجې سا ورکړه. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. نن په کوټه کې د پولیسو او سرکاري ملازمینو ترمنځ اخوډب شو. په کوټه کې د مشال لډیو خبريال وایي سرکاري ملازمینو نن د صوبایي سملې مخې ته د احتجاج او پرلت اعلان کړو. دغه ملازمین د نوي مالی کال په بودیجه کې د معاشونو د لوړوالي غوښتنه کوي. سرکاري ملازمینو د کوټه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه خو بیا چې د صوبایي سملې لوري ته روان شول نو پولیسو یې مخاوني وله. پر دې مهال د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ اخوډب شو. پولیسو اوخلن ګیس استعمال کړ او ځینې مظاهره کوونکي ونیول. کوټی خار د پولیسو مشر اس اس پی نومان ظفر وای تر اوسه دیش مظاهره کوونکو نیول شوې دي. د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د ناندرې لوجې دوه خبريان هم برسیران جوبل شوې دي. په کوټه خار کې په ټرافیکی پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیخه نن د زرنج رکشي او د سپرلیو د مزده موټر ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. د شالکوټ تڼې مشر اس اچ او محمد عابد مشال اډیو ته ویل په زرنج رکشه کې ایراني تیل په بوشکو کې ځای پر ځای شوي او د مزده موټر سره له جنگیدو وروسته اور لګېدلې ده. په پیخه کې ژوبل تنان د بولان میډیکل کمپلیکس ته رسول شوي دي او ډاکټرانو مشال اډیو ته ویل چې د ژوبلو تنانو وضعیت نازک دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو و پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې ملګرو ملتونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نه وخت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو لاله د بشري حقوقو د حفاظت د قانون د حاکمیت او د خزو د حقوقو په سیر پر مهمه موضوعاتو تمرکز کوي او هدف دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی او تنبایو و بیا ویل چې پراتونکو ورځو کې به په دوحا کې غونډې وشي چې هلته به دغه طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم ویل چې د بشري حقوقو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته په ځانګړې توګه د خزو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته نړیوال ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته چې اسرائیل او ایران اوربند کړي، یا د دوړو هیوادونو هم د جون په سلې رښتما د اوربند پخلی وکړ. ټرمپ نن پر خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل لیکلي اوربند عملی شوی دی، لطفاً سرغړونه ترې مکوئ. خو د اوربند له اعلان لږه شیبه مخکې هم ایران د اسرائیلو بیرو سبا ښار په توغندۍ وویشت چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شول. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه چې د جون په 14 شروع شوې وه 12 ورځې دوام وکړ. په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرجوب لا وختي او پراخې ویجاړې هم رامنځته شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. درنو اوریدونکو، بیا هم ستړي مشه، تاسو له مشال لړیو خبرې غړې اورئ. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په جنوبی وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي، ریپورت پیل ورو. په کورما کې خلکو پرون د امن لپاره مظاهره وکړه. په سواد کې د سولې لپاره یو ورځنی سیمینار وشو. یو ګډونوال په اړه وایي،
په داسې حال کې زمونږ عمل ترقی نشي کولای سو پورې چې موږ د خپل عوام په اعتماد کې ونلو او دې ته د هغو هغه حقوق ورنکو، د هغو هغه دغه ورته ورنکو، حیثیت ورته ورنکو، زمونږ عمل مخکې نشي تللی.
په پېښور کې افغان کمشنر وایي پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي.
ان شاء الله گورنمنٹ پلان کوي چې دا پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته څه ټایم د پاره وشي. کې پی گورنمنٹ چې کوم دی هغه هم دا یو اعلان کړی دی، کم خلک تل غواړي فیسلټي ورکوي خو انډیو پرشر نه اچي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند میرمنو ته په مهمو عہدو ځای ورکړی. وړانګې لوړې ته هم په صوبایي کچه باندې مسؤلیت ورسپارل شوی دی. هغه پړوي
په پارٹی کې د نننه شوزو ته په ډیر مهم ځایونو باندې ځای ورکول دا یو ډیر لوی کار دی. یو ځچی په صوبایي صدارت ته کوم ماته راکړی دی، دا زما د پاره یو لوی بار دی.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې. نن په جنوبی وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 کسان وژل شوی دي، چې درې پکې سرتیری او دوه ځایي میرمنې دي. ځایي خلک وایي نه پوهیږي دا میرمنې د وسلوالو که د پوز په ډزو لګېدلې دي. پر پوز د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. نور حال د اشتیاق مسید نه.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 8 بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل برمل راغزي سیمې مانډی خلکشې د پوځ په ګاډیو برید کړی دی او د ډزو بدلون په نتیجه کښې یې د پوځ درې سرتیري وژلي او درې نور یې پرهار ژلي کړي دي او د ډزو په ضد کښې د زوی خلکې سوارلۍ یو ګاډی هم روغلی دی چې په نتیجه کښې دوی ښځې وژل شوي او څلور نور کسان پر هرجلی شوی دی. د راغزی تونه مشر عثمان ماسید په پوځي گاڑی د ناپیژندلې وسلاولې برید کښې ډېر مخامخ شوی. مارک ژوبلې په براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
پاکستان شهیدون دی او درې زخمیان دي او څلور سیویلین زخمیان دي چې ډي سي هسپتال ته تللي دي او د دوی زنانه خو دي لته بیډ باډې په موقع د تکلیف ته وړي. فلال دوی زنانه صرف مړي دي، ساړي پاتې نه لګي سیویلین. ګای دا 8 بجې د ټایم اس پاس می جرازګي تونه نه پورته بار چې خمران سر ته ځي مانډي خلا پی ډي پالټي بندې او دا ګاډي چیرې پرود د سیول سوارلې ګاډي او په دا خمران سټر راونو بس په دا غا فایر په زر سره ولای په موقع چې کیما ګنټا څورا د فایر غا وشو په نه بعد چې کیم زخمیان شهیدون دي دایغه
دغه پیښې سترګې لیدلی حال د راغزي سیمې ډاکټر منهاج وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
هغه د ګناه کسان چې کېږي دوی زنانه پکې شهیدونه شول، یو سړی و هغه درې نور شهیدون شول او په موقع باندې دوی زنانه زخمیانې دي او دوه سړي زخمي دي. څلور زخمیان دي، د څلور کښې دوه لیډي دي او دوه سړي دي. دا چې کوم زخمیان دي دا د ونه په هسپتال کښې دي او په دغه کښې دا سړی چې کوم یو یو سیریس و ډي خان ته پرې په کار دی. زه خپل راغلی وم موقع باندې دا د ګیره بای چې کوم ګاډي دي زه په دغه کښې تللی وم نو دغه دوه امبولینس وي ما یو کښې نو دا نور کسونه ریفر کړل کابل کښې نه شي زخمیان راوړل.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل راغزي سیمې مانډي خلکشې د پوځ په ګاډي د برید موری لیا تر دا وقت پوری چا هم مانلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د پوز او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې ولسی خلک په پراخه کچه د سر او مال زیانونه ویني. دوی په دواړو غاړو غږ کوي چې د ولس خوندیتوب ته دې پام وکړي. بل پلو چارواکي وایي هڅه ده چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دې ولس ته تاوان ونه رسیږي. وسلوالې ډلې په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دی ویلي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روان نامنه یو فوز وسلوالو ترمن نښتو یو په بل بریدونو عام ولس د تاوان سره مخ کړي. دوی وایي چې د دواړو ترمن جګړه کې عام خلک په منځ کې ګیر شوي، ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. د شمالی وزیرستان مشران او اتمانځای جرګې ویان مفتی بیت الله د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د سپلګې سلور کلیو خالی کولو په اړه یې جرګې څه نتیجې ورنه کړې. نو فوز بیا د غلطه وسلوالو زیات کاروایی په مخه ماټر ګولې او بریدونه پیل کړل. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویاند جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د داسې جګړې ښکار شوي چې پای ته نه راسي. تل یې توانونه لیدلې. کله هم چې فوز وسلوال یو بل سره جګړه پیل کړي نو تاوان یو لس غمي.
د سې ورځې د سپل کې کومو د فوج د تلیفون په جګړه شي عام او مطلب د مشکلاتو او د تکلیف سره مخ دي. دا ور ورنه دا همیشه د څه شوې دي مرګ ریبلا و مې ته ورشي دو ټارګټ کلینګ کله د مټر کې لای کله دا د ډرون نه بمینه او کله دا کرفیو کله نه د سهاله روزي ونی سه انجام شته. کېږي خلک ستړه نه را چې سمرا قرباني سمرا برداشت د خلکو وو هغه خلک ختم شو دا او څه کا چې مخه ویني هغه خلک د وطن نه خپل کاډه او خدي او باندې بستی لکه په طرف درې می نسلینه پر ستر شو او دا څنګه خپل منطقې انجام تر سینه مش دا وی ټولستیک هولډرز ته د ژوند تر ولې کم اس کم هغه یوال یار په شمو موجود وي چې دا سینمونه طریقه وشي.
دا جون په درويشتمه غرمه ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلی ول چې فوز پلګه کې وسلوالو زیات کاروایی وکړه. سو ساته پس ډزې ودرې دی او فوز د غلطه خپل پوسټو ته راشن ترسیل یقیني کړ. د ځلې انتظامی یو والا چارواکي د جون په 28مه د شپې مشال ریډیو ته ویلی ول چې د سپلګه سلور کلیو مشرانو ته ویلی ول چې د دغه کلیو شاته د فوز پوسټي دی وسلوال د عامه آبادی نه په بریدو نه کړی پوسټو ته راشن نشي وړلې. نو ورته وویل شول چې یا خو پوسټو ته دوی خپل راشن ورسوي یا د بیا وزي چې فوز خپل کاروایی وکړي او عام خلک غزمن نشي چې دا غې پس د جون په درويشتمه فوز بیا کاروایی وکړه. نمیر علي اوسیدون کې عبد الله داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فوز او وسلوالو ترمنځ جنگ دوی ښکار شوی.
د تیرې سکو لینا په مختلفه نومې د خلک د ولس مارګ ریبلا لګیا د کلا ټارګټ کلینګ وی کلا پرشن وی کلا کرفیو وی نو دا د دوی فریقې نه په میو سچې کیما جنگ جګړه راونه د ټارګټ یو ولستا کا یو طرف تا یا ولست ټارګټ کا وی کبل طرف تا یا ولست ټارګټ کا وی نو میز درې اسات نه بار بار دا غشتنا کړی د په احتجاجې په جلسې په جلوسې اونن بیا دا غشتنا کی چې مزید درې اسات په میز راهم او کوجه میز دا باقی ژوند په کارو را تیر کی.
د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او صوبایي وزیر ملک نیک محمد سره مو چې د سیمه د دغه حالاتو په اړه سوزله تماس ونیو او په واتس اپ شمیره مو ورته پیغامونه پرې خودل چې د نوموړي خپل حلقه د ولز د ستونزو په اړه موقف واخلو. خو نوموړي په وار وار رابطه پرته هم هیڅ جواب ورنه کړ. میرام شاکه مو چې بیا د فوج یو لوړ پوړی افسر نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې فوز پلګه کې خپل پوسټو ته راشن ترسیل یقیني کړ. د کاروایی پس وسلوال و تشتیدل پورا هڅه کړي چې ولست زیان نه ورسی خو هغه څوک چې د وسلوالو مرسته وکړي پر ضد به یې کاروایی کیږي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم هم د جون په درويشتمه مشال ریډیو ته هم دومره ویلی ول چې پورا هڅه کړي چې عام خلک په داسې کاروایو کې اغیزمن نشي. فوزی مشرانو سره هر وخت پر اړیکه کې وی. په میرام شاه کې د ځلې انتظامی یو بل چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل چې د پرون کاروایی نه پس خاموشي ده. د غلطانو نه هیڅ ډزې یا کاروایی نه ده شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
درنو اوریدونکو، مشال رادیو تاسو ته پر هر ورځ سوار لساته خبرونه لري. دمغړې ته په دغه خبرونو کې دوه ساعته په ژوندۍ بڼوي د پیښور په وخت مخام لښ پګو ترو او بیا د شپې د نهو نه تر لسو بجو پورې دغه خبرونه چې تاسو یې اوري خبري کړې ده. په دې کې د ورځې تازه موضوعات وي، ریپورټونه وي، شننه وي، تحلیلونه وي، مرکې وي او د یارانو مشال خبرونه بیا د شپې له نهو تر لسو بجو پورې خبریږي چې تاسو پکې هم ګډون کولای شئ او د خپلو سیمو حال راکولای شئ. اوس هم یو بل رپورټ د کورمې خلکو یو وار بیا په سیمه کې له وسلوالو غوښتي چې کورمه دې پرېږدي او نورو سیمو ته دې لاړ شي. دوی وایي دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې کله وسلوال په سیمه کې موجود وي نو پوځ پر عملیات کوي او بیا د دواړو خوا په ډزو کې ولس ته مرګ ژوبله وړي. دوی له حکومت هم غوښتنه کوي چې امن دې پر ځای کړي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې ځایي اوسیدونکو د وسلوالو بیرته ورتګ او د پوځي عملیاتو پر وخت ورته نقصانونه د اوریدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د ګلپورز لزګونه احتجاج کوونکو له سده پرېس کلبا تر بازاره لرینو کړو او بیا هغلته په مرکزی چوک کې په سړک تر څو ساعته کېنستل چې هغوی وروسته د سیمې امن بیرته قایمولو، د وسلوالو په مستقله توګه مخانستلو، د پوځي عملیاتو پر وخت لا نقصانونو بچ ساتلو، د رسیدلي زیانونو ازاله او لا زورولو ډډه د کېدلو غوښتنې په خپلو تقریرونو کې وکړې. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق وای د سیمې خلک دې پر روان ظلم غلې پاتې نشي او قانون په دایره کې دور باندې خپل غږ په موثر انداز پورته کړي چې نورې مخاونستل شي.
مونږ د دغو بچو مرګونه نه خپکاوي، دا موږ نه خپکای چې مو پښتنې ته بریګیډیر یا کارنل یا ایم پی ای یا ایم این ای یا دی لکه مشر یا دی لکه ملا، د دغه بچو پښتنې ته راغله کنه تر راغله، دا موږ نه خپکاوي، دا موږ خپکاوي د ایتو خاموشي، دا موږ خپکاوي د تو ادبي وسی، دا موږ خاموشکاوي د تو بي تي پکی، دا موږ خاموشکاوي د تو په دار کم بچي باندې
سړی نه ترسي ګرو چاته یې نه
په منځنی کورما کې لسمو دی راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې یو ځل بیا د وسلوالو بیرته تر ورتک پس مقامی خلک د دړکو تختولو او وژلو د پیښو سره مخامخ شوي. که څه هم پوز د وسلوالو پر ضد څو ځل عملیات وکړل خو بیا هم هغلته موجودیت لري. د تندو سیمې مولانا عصمت الله وای مخکې شویو د پوځي عملیاتو لپاره کورونه پر دغه پرېښودل چې علاقه به پر امن شي خو پر ضد نقصانونو رسیدلو هیڅ فائدہ ورته ملو نشولا.
زخپل خور لور په خیمو کې نور نه شم برداشت کولای. ریاست ته ټول لپاره مو خور لور رغلی و په دکم کې پراته و. غټه تو کولې کور ته مورنګې دو، غټه تو کولې حیو د مو ختم نه نه، غټه تو کولې عزت مو بربدې دو، غټه تو کولې نو ژوند مو بربدې دو، غټه تو کولې بډا په دې سړک غرمه سو دي خمو کې مو لور د مو تر د مو ور پر پر مو ته ملو څه شي شو څلور لا کده راکولې چې کوم سروې د مقرره کړی و چې نیمه جې تدلې نیمه اکاست تل.
په مزنی کورما کې ل 2023 کال را پدې خو داسې صورتحال را جوړ شوه چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي خو چې په زور پسې ورشي نو له هغه ځای غایب شي او بل چرته لاړ شي خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا ورشي او هغه تل خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت مقامی خلکو ته نه یوازې مالی تاوانونه واوریدل بلکې ځاني زیانونو سره هم مخامخ شول چې پر ضد احتجاجونه روان دي. د کوچي خواجه نهید وای که خپل حق غواړي بیا د دشتګرد بولي خو چې خلک راته ووژل دا هیڅ خبره نه ده، حالانکه تر ټولو غټه دشتګردي بې ګناه او معصوم خلکو ته زیانونه رسول دي.
دا نه چې
د موثه په چې شي دی یغه واده سره بداده خپل حق ما غوړه حق په غوړ وځه
بلخوا په دغه غړه ځلې تنظیمي سویلي او نتر اوسه پوز او پولیسو د ریس مخې ترغله. البته یو امنیتی چارواکی مشال رډیو سره د خبرو پر مهال په منځنی کورما کې د وسلوالو موجودیت پخله کړی دی. هغه د نوم نه خودلو په شرط ویلي دا ورته نه د معلومات چې وسلوال لکم ځای راغلي، خو د هغوی مستقیل او ښکاره ټیکانه هغه ته نشته. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي چې دا به تر هغې جاری وي چې علاقه لا وسلوالو تر پاکولو پس هغلته امن په پوره ډول قائم کړی نه وي. چارواکي دا هم ویلي که څه هم د پوز هر ممکن کوشش دی چې څوک د عملیاتو پر وخت ونه ځوروي، خو چونکې خلک له خپلو کورنو وتلي نه دي او وسلوالو هغلته پناهګانې اخیستي، نو خامخا په دغه صورت حال کې ورته د نقصان رسیدلو خطر شته. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
د مومندو د محمد ګډ سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې هلته یو غیر فعال روغتون دی بیرته فعال کړي. دوی وایي په دغه روغتون د دوی ډیره گزاره روانه وه، خو روغتون له ډیرې مودې نه غیر فعال دی. چارواکي وایي په اونۍ دوه کې به دا روغتون بیرته فعال کړل شي. نور تفصیل له شاهنواز ترکزینه.
په مومندو کې یوازې نه پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 معنی پبلک پرایویټ پارټنرشپ، چې د عوامي او نجی شراکتداري د نظام د لاندې شروع شو. د تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راسې بند دی. دلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل، روغتون بند شو او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافي مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون وو.
د دې سره د بیزو چې کوم تحصیل دی دغه ته کوم علاقې دي مساخیل دي، دغه سورانه او خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې چمرکنډ لنګارو او بیا د خوا نوګۍ او بیا د خوا پسراشه د پنډلې چې کوم تحصیل دی د ویزو علاقه تحصیل یمبارو، دا خلک به دې تر اتل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې په سناڅه شکل کې کېدل.
دغه روغتون په 2000 کې د محمدو په مامدګټ نومې سیمه کې صوبایي حکومت جوړ کړو. دغه روغتون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران، ماشینان او نور سہولتونه ورکړي. د رکار اوسیدونکو زبیر خان وای له هغه چې دغه روغتون بند شوی خلک ډېر مشکل سره مخ دي، ځکه سیوا کې کوم خو روغتون نشته او د ناوغۍ باجوړ یا پی خور روغتونونه بیا تر دوی ډېره فاصله کې دي.
اوس وکه چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم این ای ایم پی ای هغه مستر په ځل مومن کې د پی ټی آی دی، نو مهرباني او ته په دې هسپتال باندې فوکس وکړئ او په قاعده د خپل هسپتال دلته ولګي او تنخواګانو کې هغه ته کوم مسلې نه دا کوي رکاوټ نه جوړي.
شاوخوا یو مشتلاندې د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړي او د خیبر پختونخوا لا وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلو دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظوره کړې. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو، د جون په 23مه د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دی کې پیسې ټولې ته میلاو شوې دي زما په خیال سره چې سدنی وی فاند د پارمنن ماته منیسټر ویل چې هغه موږ لګیې صرف د زمونږ هسپتال پاتې نو ټول شوي. ان شاء الله یو 10 دن کې دنه وکړي خریدا سٹارټ شوي.
د سپوته دغه روغتون دروازې اوس بند وي، هغه ته هیڅ څوک علاج نشي کولای. خو دغه سیمه خلک بیا هم وای روغتون باید یو وار بیا شروع شي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
دا مشال ریډیو د نن په سواد کې د امن لپاره یو ورځنی سیمینار وشو. په دې سیمینار کې خلکو پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو د حکومت ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل د پښتنو سیمې ټولې نارامې دي او هله آرامې ده شي چې حکومت ورته سنجیده شي او داسې اقدامات وکړي چې د ولس د غوښتنو سره په ټکر کې نه وي. نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی.
د سواد ډیپټی کمشنر سیدو شریف په دفتر کې جوړ کړی شوی یو ورځنی سیمینار چې د مذهبي او جرګي مشرانو په امن، ورورولۍ او برداشت کې ګیردار په اړه و. پکې د ضلع سواد بیلابیلو تحصیلونو، مذهبي مشرانو، مدني فعالانو او خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته د سواد ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب د موضوع په حواله تفصیلي وینا وکړه او چاپیریال کې امن ټینګ ساتلو، برداشت راوستلو په اړه د شریک کوونکو نه د مرستو غوښتنې وکړې. سیمینار کې زیاتره شریک کوونکو د حکومت په پالیسیو ټکونه وکړل او سیمه کې ترهګری، ناامنی، عدم برداشت د حکومت پالیسۍ وګرځولې. سیمینار کې شریک ځای لیکوال، شاعر او مدني فعال فضل محمود روخان ګستا مشال لیډو ویل چې د وطن کې د اوسیدونکو او حکمرانانو ترمنځ لوی فاصلې دي. تعلیمي نظام ژوند جوړ طرز بدل لې، ځکه خلکو کې ناقلاري ده.
په داسې حال کې زمنګ ملک ترقی نشي کولای سو پوری چې موږ د خپل عوام په اعتماد کې ونلو او د تداغو هغه حقوق ورنکو، د هغه هغه دغه هیڅ ورته ورنکو، حیثیت ورته ورنکو، زمنګ ملک مخکې نشي تللی. دا یو خلیج دی، یو ډیر لوی خلیج حایل شه دی په دې کې چې دا به ختمول غواړي او دا اشرافیه، دا مقدر طبقات، دا خلیج سیواکۍ عوامي ختمي خو دې سیواکۍ.
سیمینار کې شریک د سواد آزاد خبریال برکت علي ویل چې زیاتره ریاستي ادارې په خپل د ملک په عین عمل نه کوي او ادارو ته چې کومې ذمہواري حواله شوي د هغې سرغړونه کوي.
زمونږ ادارې چې دي هغه د آئین تحت کار نه کوي. کوم آئین چې دی پکار دی چې هر اداره د آئینی حدود کې خپل کار کوي، نو دا نمونه رجحانات پنه پیدا کیږي. زمونږ جسټس سیستم تاسو وګورئ، هغه کې څونه خامیانې دي. دا ټول چې راځي چې دا د ایکسټریمیزم چې دی، دا هغه بنیاد روغ شي، په خلکو کې هغه نفرت پیدا شي چې زسی جلوه کم آسان حل ماته څه دی، کم تباهي و، کم دغه دماکه و، کم دغه سوه کم. نو دا ډېر شی وجوهات پکار دی چې دی کې چې کم خامیانې لر کړی شي. دا غینه پس چې دی کبیا مونږ خبره کوو، هغه به زین نسی، هغه به دغه نسی. د خلکو هم ذمہواریانی دي، خو د حکومت ډیره غټه ذمہواری ده، د نظام ډیره غټه ذمہواری ده، د چارواکو ډیره غټه ذمہواری ده.
دا سیمینار مشر من بعد خیبر پختونخوا مشر خطیب مذهبي مشر محمد طیب قریشی وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتلو کې ترهګرۍ مخنیوي او خلکو کې پوهه راوستو کې مذهبي مشران لوی کردار ادا کوي. دوی ویل چې چاودنی کول، هدفي وجنې او د ملک په ضد کارونه کول وړاندې نه مذهبي مشرانو غیر اسلامي کار ګرځولې.
دی باندې چې دې زموږ د طرف نه زیرو ټالرنس چې موږ دا خبره نشو برداشت کولای. او 50,000 مدارس توثیق کړي دي چې په پاکستان کې الحمدلله سل خو ولاړ پټکی والے اغوی دا ویلی چې په پاکستان کې د دهشتګردۍ اجازه نشته، نه د ترخه غری. او زما خیال دی چې دا اسی د مذهب سره جوړ دا نامناسبه خبره ده. تاسو په مغربي دنیا کې وکړه مسلمانان مړ کړ او سمره واقعیات شو چې اغوی د مذهب سره د لری لری پورې سکار. نو زما خیال دی د دې کار چې دی دا د مذهب سره نه دی، دهشتګردۍ په هر ځای کې ده، په هر مذهب کې شته. داسې خلک چې هغه منفی عناصر دي او د نقصان خبرې کوي، خو زما خیال دی دا بل طرف پہ حاوی دی او انشاءاللہ گٹھا بم دے حاوی خلکو وی کہ خیر.
د پاکستان ټولنیز همغږي، سولې او ملي یووالي اداره چې ورته کې پی سی وی نوم ورکړی شوی، ډایرکټر جنرال کاشف ارشاد هم سیمینار کې شریک وو او د ګډون کوونکو تجویزونه نوٹ کول. وروسته کاشف ارشاد مشال ریتو ویل چې د ترهګرۍ او عدم برداشت په اړه د حکومت واضحه پالیسي ده، خو عملداري پرې کمه کیږي او دې لپاره دوی داسې غونډې جوړوي.
هغه امپلیمنټیشن والا چې کوم سایډ ده، حکومت اوس مکمل تهیه کړې ده چې د ریاست هول آف دی سیستم اپروچ، هول آف دی سوسایټي اپروچ به مونږ لو او هر سړی به یو ځای کو ځان سره او انشاءالله یو ځای به د ملک کې امن او د ملک ترقۍ لپاره کار.
د ټولنیز همغږۍ، سولې او ملي یووالي ادارې لخوا جوړ شوی سیمینار وروسته وویل شول چې داسې دستوري به د ضلع سواد په اوو تحصیلونو کې او بیا یونین کونسل کې هم کولای شي چې عامو خلکو ته د امن، ورورولۍ او برداشت په اړه تربیت ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
ګرانو اوریدونکو د مشال لډیو نه خبري غړې د موبایل اپلیکیشن لاره اوریدل شي د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو اوس تاسو د پاره د خبرنو لنډیز لرو. په جنوبی وزیرستان کې چارواکي او ځایي خلک وایي په یو وسلوال برید او د پوز په ځوابي ډزو کې درې سرتیری او دوه میرمنې وژل شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یو عیني شاهد ډاکټر منهاج وزیر مشال لډیو ته وویل دا نه ده معلومات چې ولسي کسان د پوز او که د وسلوالو په ډزو لګېدلې. چارواکي وایي د باجوړ په واړه ماموندو سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس سرتیری وژلې ده. د باجوړ د پولیس ویان محمد اسرار مشال لډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. نن په کوټه کې د پولیسو سرکاري ملازمینو ترمنځ خو ډبو شو. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال وایي سرکاري ملازمینو نن د صوبایي سملې مخې ته د احتجاج او پرلت اعلان کړو. دغه ملازمین د نوي مالی کال په بودیجه کې د معاشونو د لوړوالي غوښتنه کوي. د پولیسو او د مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې دوه خبریالان جوبل شوي دي او پولیسو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولې دي. په کوټه ښار کې په ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او نور جوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د زرنج رکشي او د سپرلیو د مزدا موټر ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشرې روزا اوتنبایو وا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه څرګندونه کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته چې اسرائیل او ایران اوربان کړی، یادو دواړو هیوادونو هم نن د جون په 23مه د اوربان پخلی وکړ. ترنو اوریدونکو د خبرونې دوه منی مې ته ورسېدو که وخت لرې را سره پاتې شي، ځکه دلته هم مهم رپورټونه را سره دي. تلابیب او تهران یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو یو لس ورځو دولس ورځو کې جنگ کې د تلابیب او تهران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه وشول. د ایران اټومي تاسیسات بمبارد شول او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوې. سلطان محمد سرور د مرکې پیل کې د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصرالله ستانکزی پوښتلې ده چې په دغه جګړه کې د سیمې وضعیت څومره بدل شوی دی.
لحاظ رو باید ارتا بولیدل سی یا موضوع داده چه آقا پا حقوقی لحاظ باید سره بود سیری چه پا منجنی خطیز که چلده رو کلونا دی بشری حقوق و قواید نقصی ویدی مثلا دی فلسطینیان پا حق لا یا به عروس دا پا نور نرائیوال و موازین و اکا دی سوری قضایی دی عراق مسائل او دوست بیانو دی ایران مثلا چه پا حقوقی لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقص و په د مانا چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه، دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه له سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل د یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو لوی خطر او همدارنګه دی یو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نظر
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلی دي دا ډیر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلی دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوا نه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانیسي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري دلته څو اړخه باید په نظر کې ونیسو. په دې معنی چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګ هغه ورتیاوي چې دوی په پوزي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایښت ته وړاندې شول او کار شول. نو بل خوانه واضح ده چې اوس په دې داخلي وادونه او د دولتونو خپل هغه پوزي ځانفتونه هم ارزیابي کوي او دا انډول په دمانه چې نور د سیمه هیوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ځانفتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین او دا هیوادونه ممکن خپل پوزي ځانفتونه لوړ یوسي د لپاره چې دوی هم نس کېدلې چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي،
چې د ایران له خوا یا هم چې د اسرائیل له خوا. د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي په ځای؟
متاسفانه متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نه شي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمه د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بیواکه اقدامات او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه دا د باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نښې نښانې لیدل کېږي.
د سیاسي چارو پو نصر الله ستانکزی و چې زموږ همکار سلطان محمد سرور ورسره مرکه کړې وه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد ساپی وای په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وای د صوبای حکومت کړنلاره دا ده چې خلک واپسې ته تشویق کړل شي، څوک به په زور نه وستل کیږي. زموږ خبریال اسما ګل ورسره خبرې کړې دي.
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوم کمې ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره، د ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارټ دی، نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي، چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي، ولنټیرلی هم تللي دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے هغه کافی تعداد د ریفیوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي. چې کوم خلکو ته ډیر ستونزې وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاړ شئ، نو کم خلک چې تلل غواړي هغه تللي دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل تیروي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي، نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغه لپاره څه احکامات یا تنظیمات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لاکس کے پی کے کې دي، نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغه ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ٹل وز ڈیٹ اپ پورې چې هغه دلته پاکستان کې خپل وخت غولې شي او خپل ایکٹیویٹیز کولې شي. هغه ته هیڅ قسم سره یره نشته دی. گو دا وی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی. انشاء الله هغه تبا ایکسٹینشن 30 جون نمبر کې ملاو شي. پلان د گورنمنٹ دا دے هغه به ان شاء الله سټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. اے سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی دا هغه میسج وجه دا ده چې چونکه دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده، بیا د هغوی دپاره د رهایش دپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه وي؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ڈونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاؤن شي د هغه لپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره؟
بالکل، دلته خو زمونږ چې کوم کے پی گورنمنٹ دی د هغې هیلتھ انفراسٹرکچر هر ځای کې اویلیبل دی، هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې یو پاکستانی ته اویلیبل دی. زمونږ د کمشنریٹ سائڈ نه هم زمونږ خپل د هیلتھ ټیمز دي، زمونږ بی ایچ یوز دي هر کیمپس کې چې زمونږ کم 43 دی، نو هلته موږ ته فیسلٹیز ورکوو او نور چې همداسې زمونږ ته پوائنٹ آؤٹ کیږي کمشنریٹ ته نو موږ یې ٹیک اپ کوو، کنسرنڈ اتھارٹیز ته د دوی هیلتھ او نور کس ایشوز دي ټول موږ ٹیکل کوو.
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو فرض کړه خلک ځینو د دوی د پر سره خاص سره انتظامات شوي دي.
کې پی ګورنمنٹ دوه کیمپس جوړ کړی دي، یو په ناصر باغ روډ باندې دی، یو لنډی کوتل کې دی. هلته باقاعده زمنګ د ناد راو د ایف آی اے او د ټول ٹیمز اویلیبل دی، دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي. هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي، فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی، امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی، د نور ادارو هم دی، هغه دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي.
کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسلې نه داسې بیا چې د حکومت تر طرفه باغوی دغه دباو چولې کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته.
ان شاء الله ګورنمنٹ پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ وی خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چې سی شوې دی موږ ته هاي لایټ کوي موږ ټیک اپ کوو. کے پی ګورنمنٹ چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کړی دی چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو، مینس چې هغه پرشرایز کوي نه، هغه فی الحال هغه سپورٹ کوي او سپورٹ اوسه دې حده پورې کوي چې کم خلک تلل غواړي یا مینج کول غواړي هغه ته دوی هر قسم فیسلٹی ورکوي خو انډیو پرشر نه اچي.
ډېره زیاته مننه مشال ریډیو له د وخت راکوه.
ډېره مهرباني، ثانک یو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای هغه افغان کډوال چې په خپل خوخه افغانستان ته تلل غواړي دوی تشویقوي خو په زور به هیڅوک نه وستل کیږي. دا سرګندونې افغان کمشنر شکیل محمد صافی مشال لډیو ته کړی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
دا مشال رادیو ته پښتونخوا ملي او امیګون په لومړي ځل خزینه غړو ته په ګون کې عہدی ورکړې. د یاد ګون مرکزی منشي عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو ته ویل په ګون کې خزو ته عہدی ورکول د وخت ضرورت او د ګون مشر محمود خان سګزي دا پریکړه لاغه ورسته کړي چې تیر کال د ګون نوې آئین او منشور جوړ شو. وړانګا لونې چې د یاد ګون صوبای مشر ټاکل شوی مشال ډیو ته ویلي چې دا ګون یو خپ پریکړه کړي دا چې اوس په خزي خپل ترجمانی کوي. تر دې وړاندې په پښتونخوا ملي عوامي ګون کې یوې خزي عہده نه درلوده چې اوس یې سلور خزو ته په مرکز او صوبا کې عہده ورکړي دي. نور تفصیل د مشال ډیو خبريال سمات شبنم په دې رپورت کې راکوي.
د پښتنو کمپاله ګوند پښتونخوا ملي او میګوند په خپل آئین او منشور کې بدلون کول ورسته په لومړي ځل شزینه غړو ته رتبه یو دی ورکړي. په دې اړه د یاد ګوند مرکزی عمومي منشي عبدالرحیم زیارتوال د جون پر څلورشتمه مشال ډو ته وویل
د پارټي په آئین کې د ځنانو لپاره د ودی په صوبو کې هم او په مرکز کې مختصوی پایین کې لیکل دي. نو تر ارلاندې موږ چې آئین څنګه له چاپه راووتل بیرته موږ پر یولس تاریخه د مرکزي کمېټې میټینګ وکړي. د هغه میټینګ څخه وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې موږ اوس د زنانو هغه کومې چې اودې دي د هغه اودو تعیناکي یا مقرر کېدل د چرمن لخوا د چرمن په هدایت موږ وکړو.
وړانګ لوڼۍ چې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر ټاکل شوی نوموړي د خپل ودې پاړه مشال ډو ته وویل
پښتونخوا ملي پارټۍ کې د شوزو ځای جوړول شوزو ته ودې ورکول بیا لوی د خوشحالي خبره ده چې په پارټۍ کې د نن شوزو ته په ډیر مهم ځایونو باندې ځای ورکول دا یو ډیر لوی کار دی. یو ځې په صوبایي صدارت ته کوم ماته راکړی دی دا زما د پاره یو لوی بار دی د کام په معنا د ولس د ګټو د وطن د جوړښت په معنا سیاسي تنظیمونه چې کوم دي سیاست یا سیاسي پارټیانې چې کوم دي د زموږ د سیاست مرسرۍ دي. دوی اوږده مبارزه کړې ده. دوی د کام او د وطن د خلاصون لپاره ډیر قرباني ورکړې دي. نو بیا چې کله موږ دې ځای ته راورسېدو نو دا لوی کار دی لوی بار دی زموږ پر اوږو. خدای یو د خوشحالۍ خبرم ده یو ښه زیری دی او زه خپل ودی ته خوشاله يم چې په یو داسې ګوند کې چې ښه زور ور تنظیم لري ښه زور ور سټانس لري د وطن لپاره د کام لپاره د سیاست د اوسنی سیاست د انټرنیشنل سیاست او د کورنی سیاست باندې یو ډیر ښه زور نظر لري. نو داسې ګوند داسې دغه کې دومره مهمه دندې راته سپارل چې کوم دی دا یو لوی کار دی او زور ته خوشبینه يم چې دا کار د ملګرو په ملاتړ ش او زور ور وکړ.
وړاندې لونی مشال ډو ټول چې د شوزو نمائندګي په ګوند کې ډیره ضروری ده. دا غیب خبره چې یو نارینه د شزی دومره ش ترجمانی نس کولای لکه څومره چې شزه په خپل کولای سي. پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان مشال ډو ټول چې و شوزو ته په ګوند کې ودی ورکول د وسنی وخت اړتیا و
دا چونکی اوس د وخت ضرورت دی او چې په باید چې زموږ په اگزیکټیو پارټي د اگزیکټیو په دغه کې زموږ شدي خپل رول ولري او د شدو څنګه دغه کې مضبوطه کې چونکی د شد زموږ د آبادی نیمه ساده. نو په دې والا باندې هم د اسلامي او انساني او قانوني حق جوړیږي.
رئیم زیارتوال مشال ډو ټول چې پر روان وختون کې به و شوزو ته په ګوند کې نور ودی هم ورکول سي ترڅو د شوزو شنه مندګي وسی. لیکوال او ادیب شوکترین مشال ډو ټول چې د پښتونخوا ملي او میګوند بنسټ عبدالسمد خان څګزی په 1990 کې شي. د شوکترین په خبره چې په تیر وختونو کې د شوزو نمائندګي و خو ځانګړي هودي نه وي ورکول سوي. پښتونخوا ملي او میګوند پر دروشتم جون په شجنه غړو کې نسیمه پانیزی مرستیال مشره مسومه حیات مرکزی مرستیال عمومي منشي ولسمینه کلیوال صوبایي عمومي منشي او وړانګ لوړی صوبایي مشره ټاکلې. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو د هوسم یو بل رپورت تاسو د پاره لرو او په کابل کې د پاکستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې افغان ډرایورانو او ترانسپورټرانو ته د یو کال د مدې داسې ویزې ورکوي چې هغوی به پرې هر څو ځلې چې وغواړي پاکستان ته تګ راتګ کولی شي. دا اوږدمهاله ویزا $100 فیس لري او د پاکستان د شناختی کارډونو د ادارې یا نادرا پر ویب پاڼه کې لینک ایښودل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی وایي دا یو رغنده ګام دی او افغان ترانسپورټ لرونکو او ډرایورانو ته ګټه رسیږي. خو د نوموړي په وینا که فیس کم شي نو ښه به وي. ځینې ډرایوران وایي هغوی د کم یا نه تعلیم له وجې په آنلاین ډول ویزې ته درخواست نشي کولی، نو په تورخم کې دې ورته پر پاسپورټونو سټیکر ولګول شي. د پاکستان حکومت وایي پولی د سنبالول د کړنلارې لمخې په تورخم دروازه د پاسپورت شرط لازمی ده. نور حالت فرات شنواری نه
په کابل کې د پاکستانی سفارت په ایکس پاڼه باندې لیکل شوی چې پاکستان حکومت افغان ډرورانو او ترانسپورټرانو لپاره د یو کال اعتبار وړ ملټیپل ویزو ورکولو پریکړه کړې. د پاکستان حکومت لخوا په جاری شوی د اعلامیه کې لیکل شوی چې دی ویزې ته د کار، ترانزټ او ترانسپورټ کټګوري نوم ورکړل شوی او د پاکستان د ویزو جاری کولو یعنی نادرا ادارې په ویب پاڼه ورته یو ځان له لینک جوړ کړل شوی. دی ویزې لپاره $100 فیس ایښودل شوی. چارواکی وایي چې هر افغان ډرایور به د آنلاین درخواست سره د پاسپورت سکین کاپی یو عکس، تذکرې کاپی او د اعتبار وړ لنډمهاله داخلي سند ٹی ڈی او د یو رجسٹر شوی ترانسپورٹی شرکت اجازتنامه هم لګوي او په آنلاین بڼه به جمع کوي او په ډیر لږ وخت کې به ورته دا ویزا جاری کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویل چې افغان ډرورانو او ترانسپورټرانو لپاره د دې ویزې ځان لا کټګوري جوړول د پاکستان حکومت یو ښه ګام دی، خو باید د دې ویزې فیس راکم کړل شي او یا هم په دې فیس کې ورته د دوه کالو پورې ملټیپل ویزې ورکړل شي.
دا خو ډېر لوی سهولت شو د ډرایور او دغه دفاره، ځکه چې پخوا د شپږ میاشتو ویزا ورکول او هغه په دغه حالت کې په عمومي سیستم کې براتله ډېر وخت کنسلېدله. اوس یو تر ډېره ښه سیستم جوړ کړی دی، جدا لین دی او دوی به $100 تویلی او د یو کال ویزا به ورته ورکول کیږي. دا به منټیپلی تګ را تګ به کوي. یعنی پاکستان خو لازم سهولتونه ورته برابر کړل او دا تر کومه اندازې چې موږ د موټروانانو او ډرایورانو سره خبرې کړې دي هغوی خوشحاله دي چې دا ښه خبره ده. او دا شته پیسې چې دوی $100 اخلي دا لږې شانتې ډېرې دي. په هر صورت ډرایور او کلینر دواړه غریبانان دي، که په دې کې لږ سهولت راغلی وی ښه به وی. او یا په دې $100 باندې د دوه کلنه ویزا ورکړې وی.
د افغان ترانزټ ریډ یو ترانسپورټر ګلابدین مشال ریډیو ته وویل چې هر ډرایور په آنلاین طریقه باندې درخواست جمع ولو استعداد نه لري، نو باید چې په تورخم دروازه کې ورته په پاسپورت کې د سټیکر ویزې لګولو سہولت هم ورکړل شي.
په دې کې یو مسله ده چې هر یو ډرایور خو په دې سیستم باندې پیګنه نه آنلاین کولای شي. ډرایوران څوک تعلیمونه لري، څوک نه لري، په کار ده چې دا په تورخم په بارډر باندې ورته هلته ډیسک جوړ کړی شي او عمل طور ته سټیکر ویزا لګولی شي. نو دا به یو ښه امر وي، دا به یو ښه قدم وي. دی په کار ده چې اوس دا صرف ډرایورانو لپاره دا سیستم جوړ دی، په دې کې عام خلک راننه نه وځي، عام خلک په دې کې د سیستم کې ویزه ونه لګوي ځکه چې دا ټول سیستم او ترتیب بیا خراب شي.
پاکستان په داسې حال کې افغان ډرورانو ته د یو کال ملټیپل ویزې ورکولو پریکړه کړې چې د ډرورانو ته د مئی یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړل شوی و چې دې نه پس به ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم مخصوصو عارضي پاڼو باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای او دوی به یوازې په پاسپورټ او ویزا باندې ځي راځي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول د پولې سمبالولو پالیسۍ برخه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس هم یو رپورٹ چې تازه را رسیدلې د خیبر پختونخوا اسمبلی په اکثریتي رایو د صوبې د روان مالی کال د 2019 ارب روپو بجټ منظور کړی دی. تاسو ته دغه رپورٹ زموږ همکار غلام غوث وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د کال 2015 شپږویشتم بجټ په اکثریتي رایو منظور شو او ټاکل شوی ده چې نن به د پختونخوا اسمبلی کې زمینی بجټ باندې بحث او د منظورۍ عمل پیل شي. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ویلي وو چې د پی ټی آی د رهبر عمران خان د مشاورت نه بغیر به دوی د صوبایي اسمبلی نه بجټ نه منظوروي. د بجټ منظورولو نه وړاندې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د عمران خان لخوا د بجټ نه منظورولو د پیغام وضاحت وکړو او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې وویل چې د دوی د هرې فیصلې اختیار د عمران خان په لاس کې دی.
عمران خان کی امانت ہے، عمران خان کے پاس ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
زبیا دا خبر تکراروم چې د عمران خان سره به ملاقات وشي کنه نوی نو سبا یا د بجټ په دوران کې یا رستو. که عمران خان د اسمبلی د ماتول وای نو د یوې لمحې لپاره به هم د امر په لاسلیک کولو کې سوچ نه کوي.
د ساين کرے نه اعلان نه لگاؤں گا، لیکن جب عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہے گا، عمران خان نے بجٹ کے اوپر ملاقات کا کہا تھا، کوئی پیغام نہیں دیا اس نے.
د جون په درویشتما د ماخام وروستو د پښتونخوا په اسمبلی کې د روان مالی کال د بجټ د 1925 ارب روپو د اخراجاتو د ټول حجم منظوري د شپږ شپېته بیلابیلو محکمو او لګښتونو په شکل کې ورکړې شو. په دغه مهال د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په بیلابیلو لګښتونو د اسمبلی د غړو لخوا تجویز شوی د بجټ راکمولو تحریکونه یا کټ موشنز د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لارې ټول لغو کړل او په دغه وجه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړیو د بجټ د منظورولو د دې مرحلې نه بهر ووتل، یعنی واک اوټ یې وکړو.
منصب پہ بیٹھ کے جو عمران خان نے اجازت نہ دی تو میں پیش نہیں کروں گا، میں پاس نہیں کروں گا. ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ان کو بھی ایکسپوز کریں گے جو کس طریقے سے آپ لوگ بجٹ پاس کر رہے ہیں.
دا چې ولې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د عمران خان د مشاورت نه بغیر د بجټ نه منظورولو خبره کړې وه او اچانک ولې د بجټ منظورولو مرحله د ماخام وروسته پیل کړه، په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
چې صوبې حکومت بجټ نه پاس کړي نو دلته به گورنر راج اتوماتیکلی لګي، فائنانشل ایمرجنسی بلې کې هغه یو قسم له گورنر راج دی او د دوی حکومت به کم از کم شپږو میاشتو لذي. نو لومبیا خو دوی ته ضرورت نه و، خو دوی بیا هم ویل چې د عمران خان نه به موږ منظورو، اله به موږ دا بجټ د صوبایي اسمبلی نه منظورو. نو دا د دوی په خپله هغه خبره وه او هغه دعوه وه چې هغې پوره کولی نه شوله. نو د هغې نه پس د خپل حکومت بچاو کولو دپاره، د هغې د ساتلو دپاره دوی خپل خبرې نه وتښتېدل او وی ویلې چې حکومت به موږ خیر دی، بجټ به پاس کړو، خو که عمران خان بیا موږ ته وایي نو بیا به په دې کې بدلون راوړي. پاکستان تحریک انصاف مسله دا ده چې هغوی دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د فیډریشن یو یونټ چې کومه آئینی مسله وه، نو هغې نه سیاسي مسله جوړ کړه او هغې کې پاکستان تحریک انصاف پخپله راګیر شو.
هم تیر ماسخوتن د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د کال 2015 شپږشتم لپاره فاینانس بیل اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو او د مالیو بیل هم په کثرتي رایې سره منظور کړی شو. یاد دیوی چې د جون په 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قانوني چارو او فایننس لپاره صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د مالی کال 2015 شپږویشتم لپاره نوی بجټ وړاندې کړی و چې د جون په 23مه د صوبایي اسمبلی نه په اکثریتي رایې منظور شو. د بجټ د دستاویزاتو تر مخه د دې بجټ ټول حجم 2119 اربه روپۍ دی چې پکې د اخراجاتو په برخه کې د نوې مالی کال په بجټ کې د بندوبستي ضلعو جاري اخراجات 2155 اربه روپۍ ښودلې شوې چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې او د تنخواګانو نه علاوه نور اخراجات هم شامل دي او د زمشویو قبایلي ضلعو جاري اخراجات د نوې مالی کال لپاره 168 اربه روپۍ ښودلې شوې چې پکې د قبایلي ضلعو د سرکاري ملازمینو